قدرمنو اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو چړون کې کارپو او په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر شاغل یا بلاغم خورم دا اوس زما سره ټلیفون پکر شو دی غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم جناب غمخور صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ ډېر مننه چې زموږ بلنه د مرکې دپاره ومنل
وعلیکم السلام اشنا صاحب زه هم تاسو او ستاسو راډیو درنو او پتمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم
ډېر مننه مهرباني مو ده جناب غمخور صاحب ورسته تر دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره خبرې لغوه کړلې اوس د دوی ډلې استازي مسکو ایران او چین ته سفر کړی دی ویل کېږي چې بیا غواړي چې دا خبرې د دوی په واسطه شروع کړي تاسو د طالبانو دغه سفرونه دغو هیوادو ته د روسیې څنګه څړي په خاص ډول د روسیې د رول په اړه چې د افغانستان په سولې په برخه کې لري څنګه نظر لري چې آیا د دوی دغه سفرونه به کومې پایلې ولري چې امریکا و خبرو ته واچوي
زما په عقیده د طالبانو د استازو دغه سفرونه مسکو ایران او چین او بل هر هیواد ته کتر ترامپ تر ګوتڅنډنې وروسته جریان ولري دوی غواړي په نړیواله سطح ځان مطرح کړي او داسې وشي چې دا دوی فعال دي او د بلې خوا څخه زما له نظره دا د دوی هغه کمزوري ده دا معنی چې دوی اوس د هر هیواد دروازه ورته کوي چې هغوی د امریکا سره پل اړیکو کې دا مسله مطرح کړي چې ګویا د طالبانو سره د سولې خبرې باید دوباره شروع شي زما د عقیدې له مخې دغه نه میاشتې شاوخوا خبرې چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد تر رهبرۍ لاندې د دوی سره ترسره شولې او بیا یو په بل پسې حیاتونه ولاړل دوی سره ولیدل چې په مسکو کې وو په دوبۍ کې وو په قطر کې وو په دې خوا هغه کې دا د دې لامل سول چې فکر کوم د دوی څخه ځان ورک شو چې ولا دغه موږ یو که نه نو موږ څه نه معلومېږي چې دوی به کومې طرحې کړې وي خو دوی یو غلط تعبیر د سیاسي مقولې څخه پلی کوي هغه دا چې نو زورور د زور خبرې نو په افغانستان کې بریدونه شروع کړل په داسې حال کې چې دغه بریدونه خو یو بېګناه انسانان پکښې له منځه ولاړل او د بلې خوا څخه یې د افغانستان د عام ولس نفرت د خپل ځان پر ضد راوپاره چې دا سبا دوی افغانستان ته راشي دې خلکو ته څه جواب ورکوي چې موږ دا د څه لپاره کول دا هم پر دولت فشار اچاوه نه وزیر پکښې مړ شوی دي او نه کوم امریکایي جنرال پکښې بناان دا د دوی منډې وتړلې فقط د ځان د مطرح کولو لپاره دي د بلې خوا څخه نه مسکو نه چین او نه ایران پر امریکا داسې سیاسي تاثیرات لري چې هغوی دې وکولای شي امریکا دې وجې ته وهڅوي د دوی د وړاندیزونو له مخې چې ګویا د طالبانو سره دوباره خبرې شوي امریکا خپله پالیسي لري خپله تاکتیک لري خپله طرح لري چې متاسفانه دغه نه میاشتې هم افغانانو دا مسله انتخاب کړې ده چې د طالبانو سره خبرې د تړلو دروازو وشاته وي افغان ولس په دې نه بو خبر او نه دی خبر چې دغه خبرې پر کومو مسایلو وې کومې نتیجې ته ورسېدلې دا بعض اعلامیو فوتوکافیګانی چې د یو چا او بل چا لخوا نشر شولې هغه هم دقیقې نه وې د بلې خوا څخه دوی تر پایه دې ته حاضر نه شول چې د افغانستان له دولت سره خبرې وکړي امریکا هم پر دوی باندې لکه چې دا زموږ ګیله ده له امریکایي چارواکو لکه چې لازمه وایي باید پر دوی باندې فشار اچولی وای او دوی ته دا ور په ګوته کړی وای چې د افغان وژنې په زور تاسو د افغانستان په دولت کې ځان نسي مطرح کولی یا ځان ته ځای نسي پیدا کولی نو زما له نظره دغه اوس هغه عادي منډې دي دغه منډې د سولې لپاره ګټه نه کوي د بلې خوا څخه خبره دا هم ده چې هم روسیا البته هم چین ایران خپلې معینې ګټې لري عینې ګټې لري لکه پاکستان ولې دغه دوه هیوادونه خبره دا ده چې ټول مناسبات د افغانستان د دولت سره وساتي دغه دولت څه دی بد دی یا دوی په رسمیت پېژندلی دي د دوی سفیر په افغانستان کې او د افغانستان د دولت سفیر هلته دي موږ تاسو معلومات لرو چې د دغسې مسایلو د حل لارې په دغه شکل نه دي لکه چې متاسفانه امریکا را پیل کړي وي او د امریکایانو دلیل دا و چې موږ یو وار د دوی سره خپل مشکل حلوو نو دغه سوال تر ابد د پاره بلا جواب پاتې وي چې تاسو یعنی څوک خطاسی مصالح کوي تاسو یې روزي تاسو یې روزنتون نه دفترونه سفرونه هر ټول چان تنظیموي او بیا تاسو د دوی سره خبرې کوي اسی وګونګه مساله ده
مننه دغه خبرو د ناکامۍ ورسته شاغلی خلیزال د امریکا د سنا مجلس ته غوښتل شوی دی چې د او طالبان مذاکرات په اړه دي ته معلومات ورکړي او داسې راپورونه مخبره شوي دي چې طالبانو ورسره منلې ده چې د سولې د مذاکرات د بریالیتوب او دوی ته د قدرت سپارلو وروسته به یو شمېر مدنونه قراردادونه د خلیلزاد زوی ته ورکړي تاسو دغه راپورونه په اړه څنګه نظر لري او د خلیلزاد د ناکامۍ د دو خبرو علتونه ستاسو په نظر څه دي چې سنا به د ده سره څه کول چلند وکړي
اول خو باید دا ووایم چې دغه ټولې خبرې په تکرار وایم د تړلو دروازو وشاتلې د کومه ځایه چې په میډیا کې مطرح کوي هغه د افغانستان رئیس جمهور هم وایي چې زه نه یم خبر چې څه چی شي او موږ عوام خلک خو قطعا نه یم خبر دا چې ولې ناکامه د دوی په اصطلاح ناکامه سولې ما عرض وکړي چې امریکا وغواړي طالبان ته ووایي چې دغه وکړي دا مه کوي طالبان په دې پوهېږي هغه څه به کوي ولې دا یو بازاري یا یو داسې یوه لوبه ده چې نړیوالو ته داسې وښیي چې ګویا موږ پر طالبانو باندې حاکمیت نه لرو دا یو خپلواک ځواک دی په داسې حال کې چې دا یوه پوځي مفرزه ده چې او اتیایو مکلونو کې په اتیا یو اتیا کې دغه خدای غالي نه بندوي ما په روسیه کې په یوه اخبار کې یو مضمون ولوستی چې هلته یو ژورنالیست لیکلی وو چې په د یوې بلې نوې پروژې د بنسټ ډبره په پاکستان کې د پاکستان په مسجدونو کې د طالبانو په نوم کښېښودل شول چې د دې څخه به بیا ابادي په یوه بله پروژه کې استفاده کوي چې هغه دی دا پروژه نو بیا په راوروسته کې خپلې سول لکه دغه داعش چې د طالبانو وروسته راپیدا کړی دي اوس د طالبانو سره خبرې بیا به یو وخت خلک دغسې وهم لري ترس لري چې بیا به د طالبانو ځای دا داعشیان نه شي ځکه د دوی راتګ افغانستان ته تصادفي نه دی او دوی په پښو نه دي راغلي د د د عراق او سوریې او مصر څخه راتګ دا ناممکنه خبره دا یوه خبره بله خبره دا ده چې داسې جوړ خو نو معقوله نه ده چې د افغانستان دولتي حاکمیت چې طالبانو ته وسپارل شي او طالبان نو بیا وکولای شي چې یا خلیلزاد یا د خلیلزاد زوی یا هر څوک چې وي هغه څه دي قراردادونه ورکړي زه فکر کوم چې دا خبره به منطقي نه وي د افغانستان خلک طالبان په دې نامه چې یو وار بیا پر دې ملت مسلط په هیڅ صورت نه مني پوښتنه کېږي همیشه چې ولې امریکا دا کار کوي او یا پوښتنه کوو افغانان چې باید دوی د افغانانو سره کښېني او پر دولت هم دا انتخاب وي چې کله کله هغه پخواني جنګ سالاران ورلېږي لیستونو کې د هغوی نومونه لیکي په دې عمل کې قتل رجال نه دي ډېر خلک شته چې هم په جرګو پوهېږي هم په مرکو پوهېږي هم په روښتیاني شکل سیاسي اعضاب سیاسي ګوندونه اجتماعي ټولنې فرهنګي ټولنې دي چې هغوی مکلفیت لري او د هغوی څخه باید دا مرسته وغوښتل شي ځکه هغوی بې طرفه دي چې د افغانستان د راتلونکي په هکله د دغه دولت د مخالفینو یا د طالبانو سره دوی خبرې وکړي او د افغانستان په راتلونکي سره جوړ شي نو دغه ګوندونه چې وایه په پاکستان کې جوړ شوي وو اته یې په ایران کې جوړ شوي چې د هغوی خو په دغه شر کې ګټه ده د دغه شر په برکت د دغې جګړې په برکت دوی میلیارډران شول دا یو ګران نه درلود بناان نو دا هېڅ منطق نه مني چې د دوی تر مابین جنګ نو دوی باید سره پخلا شي ولې 50-60 نفره د ټول افغانستان نمایندګي وکړي په داسې حال د افغانستان دولت د اله پتریا او امریکا او ټوله نړۍ په دې پوهېږي چې د دغو څخه د افغانستان خلک نفرت لري ولې اوس ځکه ځغ نشي پورته کولی خو چې دا ږغ پورته کړي دغه لحظه یې له منډو ځکه هم وسله لري هم پیسه لري او هم دولتي واک بناان دا خبرې زه خپله منطقي نه بولم او ما دا خبره نه ده اورېدلې چې دوی به بیا قراردادونه د خلیلزاد زوی ته ورکړي
په عین حال کې د امریکا د ولسمشرۍ ته نوماند جو بایدن ویلی چې افغانستان کې ارامي نه راځي تر څو چې دا هیواد تقسیم نه شي او فدرالیزم پشکې را نه شي او نظامي اډې پاکستان ته انتقال نه شي تاسو دغه امریکایي پخواني چارواکي دا ډول څرګندونې څنګه څېړي چې دوی ولې داسې بې مسؤلیته خبرې د افغانستان او د افغانانو په اړه کوي متاسفانه
د امریکا ټول دولت څلور لسیزو او تر هغه زیات شاوخوا کلونو کې د افغان ولس په حق دغسې بې انصافانه طرحې دغه سی بی‌انصافانه ګامونه او حرکتونه کړی دي چې پایله یې دغه ده چې اوس افغانستان په دغه حالت کې دی. په 2001 کې دا د یولسم د سپتمبر پر درامی راوروسته امریکا ټول مشرتابه وویل چې موږ به داسې یو افغانستان جوړ کړو چې دا به نمونه وي دنیا به ګوته په غاښ جوړ کړي. متاسفانه هغسې افغانستان یې جوړ نه کوي، ولې هغه افغانستان یې جوړ کړي چې اوس یې ناورین ته، اوس یې ویرانۍ ته، اوس یې بدبختۍ ته چې تر 1 میلیونو زیات ته ماښام ډوډۍ نه لري، هغه ته خلک کړیوال ګوته په غاښ نیولې ده او حیران دي چې دا څه وشول. دوی د میلیاردونو ټریلیونونو ډالرونو د مصرف راپورونه ورکوي، ولې د افغانستان په دغه 2 میلیونو کې چې هغه هم 3-4-5 میلیونه یې د باندې دي، دغه نور پوره نیمایي د لوږې مري. دغه درې هفتې مخکې د نړیوال بانک هغه یوه څېړنه وه چې د افغانستان نیم نفوس در ورځې نیم ډالر عاید نه لري، په داسې حال کې چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره 1 ډالر عاید باید ولري چې دوی ډوډۍ پیدا کړي. د جو بایدن خبره یوه ساده او د افغانستان د ملي منافعو پر ضد خبره وه. موږ غوښتل چې د افغانستان دولت باید عکس العمل وشي، خو متاسفانه د افغانستان دولت دغه جرات ونه کړي چې د امریکا وزیر سفارت یا سفیر یې راغوښتی وای، ورته ویلي وای چې ستاسو یوه سیاستوال په امریکا کې دا خوبونه ډېرو شاهانو لیدلي دي، دا خوبونه ډېرو زبرځواکو لیدلي دي، اما له نیکه مرغه په افغانستان کې دا خوبونه نه دي رښتیا شوي. دوی د دې لپاره دلته حرکتونه په افغانستان کې راپیل کړل، ډلې وې، ټپلې وې، کله بیا په یوه نامه او کله بیا په بل نامه، چې فدرالیزم داسې ګټه لري، چې فدرالیزم داسې ګټه، دا یو موټی افغانستان دی. دا اور دلته د فدرالیزم کښت حاصل نور کوي، هر هغه څوک چې فدرالیزم کار کېله په افغانستان کې کوي تر دښمني ده او د افغانستان د ټوټه کېدو طرحه ده، دا د یو بل کورني جنګ طرحه ده. نو جو بایدن یې دې په خاطر کوي چې وایي که احیانا سبا زه جمهور سم بیا به لشکري ورلېږم، په افغانستان کې بیا جنگ شروع شو، قومونه سره جنګیږي او دوی په قومونو کې متاسفانه تر اوسه خپل روزل شوي اجنټان او نوکران لري. دا د نظر د افغانستان د ولس او د افغانستان د ملي افتخاراتو یو خلاف او غیر معقول طرحه وه، د افغانانو د نفرت وړ ګرځېدلې ده. دا چې دولتونه چوپ کې خاموش شي، دا د هغوی کار.
پاکستان ته تاسو مخکې اشاره وکړه، د دغه هیواد رول تاسو څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې د امریکا یو شمېر سناتورانو همدارنګه نورو نړیوالو دا ویلي چې تر څو چې تروریستان په خپله په پاکستان کې ونه څپل سي په افغانستان کې سوله نه راځي، او د بلې خوا بیا خپله پاکستان بیا دا ادعاوې کوي چې موږ په سوله کې د افغانستان سره د افغانانو سره کومک کوو، او همدارنګه ول سوي دي چې په دا مذاکراتو کې چیرې کیږي باید دغه هم په طالبانو سره ومنل سي چې نور په هغه هیواد کې د دې پر ځایونو د ټول باید منسي. تاسو پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه چې بیا خو د سولې خبرې کوي، د بلې خوا بیا دغه سي تروریستان ته ځای ورکړی دي، څنګه چلی؟
اشنا صاحب، زه فکر کوم نه یوازې افغانان، خو ول نړۍ په دې خبره ده چې پاکستان افغانستان کې د دشمنی او په افغانستان کې د کورنی جنگ د ساتلو لپاره کم رول لري. دا ټول جګړه مار، دا ټول قاتلان او ترهګر له پاکستان سره دي، هلته روزل کیږي. په دې وروستیو کې ایراني اخوندانو هم زړه ورته شکړی دي، 12-15 کمپونه یې جوړ کړي دي چې د هغې یو جمله یې افغانستان ته رالېږي، دا د غربي ولایتونو ته، د دې په خاطر چې د امریکا سره دښمني د طالبان په نامه، او یو تعداد مجبوروي چې منځنۍ اسیا هېوادونو ته ولاړ شي او هلته د دوی د موخو لپاره جنګونه وکړي. پاکستان د افغانستان ولس ته قطعا وفادار نه دي، هغه همیشه د خپل جوړښت سره دا اوس درواغ دي، او دا درواغ نړیوالو پر موږ په رښتیا تپلي دي، او موږ یې دې ته مجبور کړي چې دا ومنو چې ګویا دوی رښتیا وایي. زه په تکرار دا خبره کوم، څو واره مې دا خبره کړې ده، که امریکا وغواړي په افغانستان کې سوله راځي، سبا سوله راځي. امریکا ته ټول روزنتونونه معلوم دي، امریکا ته د طالبانو بل هر تر اگر ټول دفترونه معلوم دي، امریکا ته دا معلومه ده چې دا وسلې دوی له کومه کوي، دا په مغازو کې نخر کیږي دغه وسلې چې طالبان یې استعمالوي. دوه هفتې مخکې د فرا باندې حمله چې د ښار مابین سره ننوتل، ما هلته فرا کې خلک شناخته لرم، د هغو څخه پوښتنه وکړل، هغو راته وویل ولسم صفه د مشه د کاروانونه را روان دي. نو امریکا دغه نه لیدل چې دا کاروانونه را روان دي، د طالبانو په وسلو سنبال، مگر امریکا دا نه لیدل چې دوه هفته وړاندې تر وسه او زیات راکټونه پاکستان د کونړ پر ولایت وورول. دوی زموږ سره یو امنیتي قرارداد کړی دی او امنیتي قرارداد کې واضح تور په سپین لیکل شوی دی چې هر هیواد چې د افغانستان پر ځمکني باندې تعرض وکړي امریکا یې ملاتړ کوي. نو دا تعرض نه دی، دا تعرض له کلي وسه او راکټ نه مرمۍ نه دي، توپک راکټونه چا څه ورته ونه وایي. عمران خان هغه ورځ وایي چې تر هر چا موږ د ترهګرۍ سره تاوان لیدلی، مګر دغه هره میاشت یو میلیارد یو سل میلیونه ډالره دوی ترلاسه کوي د ترهګرۍ پر ضد. دا پیسې چیرې دي؟ دا د ترهګرۍ د رشد، د ترهګرۍ د روزلو او د ترهګرۍ د سمبالولو لپاره دي. افغانان اوس ماشومان نه دي، په دې ټول پوهېږي چې دا کیسه شپه توره ده، غوا توره ده. نه پاکستان ودې ته ژمن دی چې په افغانستان کې سوله راشي، او نه امریکا متاسفانه ودې ته ژمن ده چې په افغانستان کې سوله راشي. که دوی وغواړي حاجي راتللی شي، هېڅ کمپ هېڅ مغازه په افغانستان کې نشته چې دوی هلته طالبان وروزي او یا هلته دوی وسله راشي. دا ټوله وسله ده هلته مسله کېږي، مډرنه وسله. تاسو خپله فکر وکړي، طالب هغه وسله لري چې د امریکا تر حمایې لاندې حاکمیت وزارت دفاع او وزارت داخله یې نه لري. نو دا د شرم خبره نه ده، دا وسله دوی به څنګه ځای پیدا کړي چې چا ورکړې ده؟ په افغانستان کښې کرلې نه ده چې حاصلات یې راکړي. د افغانانو دغه شپږ دېرش میلیونو کښې دا د نړیوالو او دغه برعکس د امریکا د متحده ایالاتو څخه، ځکه ده چې امریکا پر پاکستان سل په سل تاثیر لري. بلې، متاسفانه له دغه تاثیراتو څخه استفاده نه کوي. د نورو نړیوالو ته د روسیې څخه، د چین څخه، د اسلامي هېوادو د کنفرانس د سازمان څخه، د ناپیلو هېوادو له سازمان څخه مسپکراتو چغه وهلې ده چې پر پاکستان فشار را وړي د افغانستان کښې مداخله بندي دوی نه بندي. هغه واضح وایي چې زما ګټې په افغانستان کښې دي، واضح وایي چې زه تر هر چا برلاس دی، دیکتې کوي چې زه په افغانستان کښې څه شي غواړم څه شي نه غواړم. مداخله بالا تورې که سپینې دا سکاره مداخلې چې پوټي دي هغه پرېږده. بناان یو لاسولې ته مدی وفادار مطابق
په عین حال کې طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی چې زیاتره حملې پر ملکي ولګړو او پر انتخاباتي مرکزونو باندې کوي. چې ښه ملګی نن او پرون ځانمرګې حملې په پروان، کابل او ننګرهار کې دي چې یو شمېر زیات ملکي کسان پکې وژل شوي دي او زخمیان شوي دي. ستاسو د نظره دغسې یو حالت کې چې د یوې لورې دوی د سولې نارې وي او غواړي مذاکرات بېرته شروع کړي، او د بلې خوا یې بیا جنګ ته زور ورکړی دی او په خاص ډول چې غواړي د انتخاباتو مخه ونیسي، علت یې څه دی؟
علت یې دا دی اشنا صاحب چې دوی داسې فکر کوي چې که موږ پر افغانستان باندې، د افغانستان پر دولت او په عامه توګه زما اصطلاح دا ده، پر عام ولس فشار راوړو، وډاروو، نو هغوی به پر دولت دا فشار راوړي چې طالبان هر څه وایي هغه ورسره ومني. ځکه دوی دغو انفجاراتو ته، دغو ترهګري بریدونو ته زور ورکړی دی، او په دې کښې امریکا او دغه پاکستان ورسره شامل دی، د هغه ځای څخه سازمن دي. دا چې ما دوی دې خوا ته ګرځي و دې خوا ته ګرځي و خبرو ته حاضر یو، د هغو سره په څنګ کښې خو نو واضح سل وار دا شعار ورکړی دي چې موږ به د انتخاباتو پر ضد د خپل ټول توان او طاقت استفاده وکړو. دوی غواړي خلک وډاروي تر څو انتخابات ترسره نه وي. د بلې خوا څخه ناټو وایي چې موږ د انتخاباتو او د انتخاباتي پروسې امنیت، نو چې د ناټو استخبارات دومره ضعیف دي چې دوی د دغو بریدونو د ترهګرو او د حملو کوونکو په پلانونو باندې نه خبرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان عام خلکو بېچارهګانو څه ګناه. د افغانستان د استخباراتي ادارې له بده مرغه ډېرې ضعیفې، او په هغه کښې د دښمن نفوذ بې حد زیات دی. د هغه امکاناتو څخه په استفاده د هغه دوی ته په ښارو کښې انفجارات کېږي، عین دوی چې جمهور خبرې کوي او هلته انفجار کېږي. دا معنا لري چې طالبان درواغ وایي او دوی نه سولې ته ژمن دي او نه هم هغه خبرو ته چې په هغه کښې د ټول افغانستان د ولس غوښتنې باید رامنعکس شي. د داسې یوې دولتي ادارې جوړول چې هغه د ټول افغان ولس لپاره د خبرې وړ وي، ورته متعقد نه دي. عمارت خو به نور افغانستان نه غواړي، نور افغانستان دا نه غواړي چې بیا دوی تلویزیون په درخته وزړوي، راډیو په درخته وزړوي، د ژورو لپاره یې خطکشونه ځان سره ګرځوي چې ژوره دي 15 سانتیمتر دو 2 سانتیمتر دو 3 سانتیمتر اما کتابونه دا د شرم خبره نه ده چې په ولایتو کې ماشومان انجونی مکتب ته نه پیږي یعنی افغانستان بیا یو د جهالت او یو وحشت وخواته ورکه شوی پر دې د اسلامیت نوم ځینو خو اسلام واضح ویلي دي چې علم پر نر او ښځه ولو که په سعودي کې حضرت محمد علیه السلام یو حدیث ویلی دي ولو که په چین کې هم یعنی د سعودي او چین تر ماوین یو د مځکې د کوریا یوه خوا ده بله بله خوا دوی هم ځان مسلمانان بولي او هم د اسلامیت پر ضد انسانان وژني او د اسلامیت پر ضد عمل کوي. دغه اوس تاسو ته معلومه ده د افغانستان په اکثریتو ولایتونو کې مکتبونه تړلي دي. اکثریت ماشومان نشي کولای مکاتبو ته ولاړ شي هغه ځکه چې ډارېږي او دی مکتبونه سوځي او یا نه پرېږدي چې ولاړ شي. کندهار دا هلمند ده روزګان دا چې زه پکتیا ته دا زه د مرکزي افغانستان ته غور غورات بادغیس ته ټول مکتبونه تړلي دي. یو لس پنځلس مکتبه که خلاص شي هغه خو دغه نه کوي او دا د دوی د لاس دي. د کندهار په پنځو ولسوالیو کښې تر پنځو زیاتو ولسوالیو کښې یوه دانه مکتب هم هغه ځکه نه شته چې طالبجان یې نه پېښي. مګم دا افغانیت دی مګم دا اسلامیت دی دا د وطن سره دا د علم و معرفت سره د مینې بېلګه ده.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو تاسې اشاره وکړه په داسې حال کې چې د یوې خوا همدغسې بې امنیتي موجودې دي او طالبانو ګواښونه کړي دي او د بلې لورې د انتخاباتو کمیسونو باندې هم باور او اعتماد نشته او وایي چې دوی نشي کولی چې درغلۍ مخه ونیسي. په دغسې یو حالت کې به ستاسو د نظره د راتلونکي انتخابات پایلې څنګه وي؟ آیا شفافه درسره سي او آیا د درغلۍ مخه به ونیول سي او خلک به په دغه انتخاباتو کې زیات برخه واخلي؟
اشنا صاحب تر نه انتخاباتو انتخابات د ټولو نیمګړتیاو سره شي. دا منم چې دولت اخلاقا دا کار نه شي کولی چې کس اوس طالبانو صاحب شبنامې خپرې کړي دي نو انتخابات نه کوو یا یې ځنډوو چې دوې میاشتې وځنډوي دوې میاشتې بعد به دغه حالت وي درې میاشتې وځنډوي درې میاشتې به دا حالت وي شپږ میاشتې به ځنډوي دغه حالت به وي. نو چې تکرار خبرې نه شي که امریکا وغواړي چې په افغانستان کښې سالم انتخابات وشي دوی پر ځای کښېنولی دا منم چې لکه مخکې چې مې وویل طالبان به په ټول قوت خلک وډاروي دا منمه چې د هغه غواړم د انتخاباتو مستقل کمیسیون د دې طرحو دا نه شي وتلی چې انتخابات کښې سل په سل کښې شفاف وي. مشکلات به پکښې موجود وي درغلۍ به پکښې کښې موجود وي ناخوالې به پکښې موجود وي. ولې زما په عقیده تر یو فرماني حاکمیت یو انتخاباتي حاکمیت د ټولو درغلیو سره بیا هم ښه شي. دا چې څوک یې وړي دا معلومه نه ده چې څوک به وړي څوک به نه وړي ځکه زما هیله ده ستاسو د راډیو له لارې د ټول افغان ولس څخه دا ده چې په ټول قوت باید د هر نوع وحشت او دهشت مخه ونیسي او ځان دې ته آمده کړي چې خپل دښمن ته ووایي چې یو وار موږ پرېږده چې انتخابات وکړو بیا به یې سره ګورو. دوی دا هم شعار اچوي پاکستان غواړي چې دا انتخابات د ناکامۍ سره مخامخ شي. پاکستان غواړي چې دا انتخابات له هغه ستونزو سره مخامخ شي چې خلک وایي یاره تېر تر دې انتخابات وي ودرېږه چې یوار موږ د طالبانو سره خبرې وکړو هغه ځکه چې دوی غواړي رسمان دا سیاسي واک په خپلو ټولو ناندریو سره د طالبانو په لاس کښې واخي. زما هیله دا ده چې افغانان زه فکر نه کوم چې دوی بیا د طالبانو حاکمیت او عمارتونه ومني.
یو شمیر په دې اند دي چې د افغانستان اشغال دی د اشغال په حالت کې انتخابات معنا نه لري او باید د انتخابات کې ګډون ونه سي. د دوو کسانو نظر تاسو څنګه څېړئ؟
خبره داسې ده چې ولکې بانا بولې بانا ده کنې یوم بالمسلمین دا خلک چې وایي چې افغانستان اشغال وي خو افغانستان د اتلس کاله اشغال و نور درې ځله یې انتخاباتو څه شي لپاره وکړل دا یوه خبره او انتخابات د اشغال د تکویې لامل ګرځېدلی نه شي. نو که موږ انتخابات ونه کړو خو نو باید ورته ووایو چې افغانستان زه پاکه وایم هر څه افغانستان د امریکا په لاس کښې دي نو د امریکا وزارت خارجه دلته تاسو ته د هغه ځای څخه یو څوک راولېږي چې روزه ته نن هلته د افغانستان واکدار یې پنځه ورځې بیا ایسته کړي بیا بل راولېږي بیا بل راولېږي نو هغه خو د اشغال هغه بهترینه بلګه ده. دا یو 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 بهانه ده، دا یو د ولس ذهنیت اخفالول دي چې افغانستان اشغال دی، نو د اشغال په وخت کې باید انتخابات ونیسي. هر حالت چې دی که دوی دغه خلک چې دا طرحې کوي د افغانستان سره واقعا مینه لري، د افغانستان د خپلواکۍ سره مینه لري، د افغانستان د آبادۍ او ثبات سره مینه لري، په یوه لاس په یوه زغ په یوه آواز باید راپورته شي د ټولو ناخوالو پر ضد زغ اوچت کړي. دا ناخوالې د بهر څخه پر افغانستان تحمیل دي او که د بهرنیانو د اجنټانو لخوا پر دې ولس تحمیل دي، د هغوی پر ضد قیام وکړي، سر راپورته کړي. متاسفانه هغوی بیا دا کار نه کوي. یو پر یوه شی اتفاق کړی دي چې په ژوند به اتفاق نه کوي، نو بې اتفاقي او دغسې نظرونه نو د افغانستان د آینده د ثبات لپاره، د افغانستان د آینده پرمختګ لپاره هېڅ مرسته نه شي کولای. معکوس افغانستان نور هم خرابۍ او ویرانۍ ته بیایي. دا دلیل منطقي نه دی، نه دا انتخاب منطقي.
پس په دغسې ولاتو کې په مجموع کې د روشنفکرانو د سیاسي ګوندونو او دغه مترکي اشخاصو مسئولیت څه دی چې دوی وکولی سي د افغانستان د اوسني بحرانونو ته د پای ټکی کښیږدي او د افغانستان د خلکو ږغ پورته کړي او همدارنګه د سولې، پرمختګ او آرامۍ لپاره په هیواد کې کار وکړي؟
اوله خبره خو دا ده چې د افغانستان ټول روشنفکران باید په هر شکل د شکلو چې کېږي، په هر سیاسي تشکل چې کېږي، باید سره متحد شي. دا یوه خبره. دوهمه دا ده چې دوی را څخه خواده نیسي، ځکه زه هم ځان په دغه روشنفکري حلقه چې په یوه بریده حساب ملت ته ژمن اوسي. متاسفانه دوی اوس د افغانستان د ټولو حالاتو ننداره کوي. ما د یوه حزب مظاهره نه ده لیدلې چې یا د پاکستان پر ضد کړي وي، یا د امریکا پر ضد کړي وي، یا د روس پر ضد کړي وي، یا د بل هر ناخواله عمل ولي امریکا او دغه د دولت په مقابل کې کړي وي. ما نه طرحه لیدلې ده، نه پروګرام لیدلی دي. بس ننداره چان ناستي. متاسفانه ځان همېشه مطرح کوي چې زموږ ګوندونه یو په دولت کښې راجستر یو، یا د راجستر دپاره کار کوو. د دوی دغه بېغوري د افغان ولس سره هم د دې لامل ګرځېدلی دی چې افغانستان دغه د یو بې برخلیک سیاسي حالت کې قرار لري. په نوره دنیا کښې ولسونه، د هغوی روشنفکران، د هغوی سیاسي ډلې، سیاسي سازمانونه، مدني ټولنې، فرهنګي ټولنې د خپل هېواد د راتلونکي په هکله ږغ پورته کوي. هر څوک چې د هغه پر ضد عمل کوي، دوی د هغه پر ضد پورته کېږي، وایي چې دا مه کوه. یو عالم امکانات موجود دي چې موږ د ټولو شیانو مه کولی شو. متاسفانه یوه دغسې مظاهره چې په ټول افغانستان کښې داسې یو لاریون اوسي چې د ملګرو ملتو سازمان امنیت شورا باید د پاکستان سفیر نماینده هلته اظهار کړي او اعلامیه خبره کړي چې پاکستان دې نور په افغانستان باندې دغه وحشت ته دوام نه ورکوي. او پاکستان له یوې خوا ترهګر په تور لیستونو کښې شاملېږي، د بلې خوا د ترهګرۍ مرکز زېږنده سره مالي او مادي مرستې کېږي. افغانان که وغواړي، روشنفکران سیاسي اهدافو کښې وغواړي، ږغ پورته کولی شي. هیله مې دا ده چې یوه ورځ دوی د ځانه سره دا قضاوت وکړي او پر دغه ولس د دوی زړه هم وخوږېږي. عملا نه دا چې وایي موږ زړه پر خوږېږي، موږ د دوی دپاره یو. متاسفانه تر اوسه موږ دغه شی نه دی لیدلی. دا د دوی ملي، تاریخي، افغاني، اسلامي او سیاسي مسؤلیت دی چې تر اوسه یې نه دی ترسره کړی.
مننه غواړم. اخر سوال دا وکړم چې ستاسو د نظره په دغسې حالت کې د یوې خوا جنګونو زور اخیستی دی، د بلې خوا د سولې خبرې په هغه حالت کې روانې دي، او د بلې خوا د ولسمشرۍ دپاره انتخابات هم په دغه حالت کې روان دي، فساد او نور غیر قانوني اعمال هم جریان لري، ستاسو د نظر راتلونکی به څنګه وي؟
اوس خو راتلونکي په هکله موږ ځکه خبرې نه شو کولای چې وګورو چې راتلونکی حاکمیت چا ته سپارل کېږي، څوک راځي او څنګه به یې مخته بیا. متاسفانه وینې دا خبره تر اوسه ګونګه ده. موږ په یو بد حالت کښې لکه تاسو اشاره ورته وکړل اوس قرار لرو، او اوس خو نو هغه حالت دی چې دا دی دولس دیارلس ورځې بعد انتخابات کېږي. انتظار به ورته وباسو چې په راتلونکي ټاکنو کښې څوک واک ته رسېږي، هغه څه قسم کابینه جوړوي، څه قسم پلان، څه قسم طرحه، څه قسم اقتصادي، علمي، سیاسي پلانونه او پروګرامونه، پروژې طرحه کوي. هغه پورې اړه لري نړیوال درې زیاتره قسم دي لیر او نور دو هیوادونو سره یې د اړیکو درې او طرح او پروګرام څه قسم دي نو هغه پروا نه ورو اوس خو مشکله ده ځکه نه پوهېږو چې څوک واک لري ما یو د امریکایي یو پرون نه وړمه ورځ سیاسي یوه جالبه خبره واورېدله هغه وویل چې پخوانی تیر انتخابات داسې ځینې برېښېدل خو هغه کلمه مې سستي دقیقه ما ځان سره یو یاداشت کړی ده خو اوس مې نه ده په یاد چې یعنې داسې معلومېدل چې دغسې پلان شوې وه چې دغسې حالات باید راشي دوه رئیس جمهوران په ملک کې ولې دا ځل دا طرحه موږ نه لرو. امریکا په دې کې ډېر قاطع نقش لري. وګورو چې امریکا څه کوي او څه وایي. موږ همیشه زه خپله همیشه دا خبره کوم که څوک کانې وي که نه وي را سره کانې امریکا په افغانستان کې د یوه باثباته حاکمیت د یوه پرمختللي افغانستان د جوړولو لپاره هر څه کولی شي چې متاسفانه تر اوسه یې په دې اتلس کاله نه دي کړي. دا څو بلډینګونه چې یو ځای او بل ځای جوړ شوي دا شخصي دي د جنګ سالارو جوړ کړي دي د پاټک سالارو جوړ کړي دي هغو جوړ کړي دي چې په دا میلیاردو تریلیونو ډالر چې راغلل د دوی او د نورو جوبو ته ولوېدله هغه دلته په یو شکل په بل شکل دا کار کړی دي. متاسفانه هغه څه چې باید عملا شوي وایي دا غټ نه دي او په امریکا په دې کې قوي نقش لري. همداشان زموږ نور همسایګان هم نور هېوادونه هم اروپا ټولنه هم نقش لري. وګورو چې راتلونکي کې کوم حاکمیت پر افغانستان باندې د حاکمیت او دولت کولو واک دی.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې مشر ښاغلي حبیب الله غمخور ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات برلتبونه غواړم.
ستاسو نه هم مننه چې دا وخت مو راکړئ چې خپل د زړه خواله ستاسو د راډیو له لارې د افغان ولس او نړیوالو سره په تکرار وایم ستاسو د راډیو له لارې پر نړیوالو ملګرو ملتونو سازمان اسلامي کنفرانس اروپا پارلمان ناتو امریکا روسیا چین باندې دا ځکه و چې پر افغان ولس باید زړه وسوځي. 50 کاله په دې ملکي جګړه روانه ده. د ځمکې پر مخ اوږده ترینه جګړه ده. دې ته باید د پای ټکی کېږدي.
ډېره مننه. خدای پامان.